السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د وری حمل 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل له 14مې سره برابره ده. د آزادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید په اړه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اختلاف حل شوی. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه: ارګ وایي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید به ډیر ژر معرفي شي. د کاپیسا د تګاب او السای ولسوالیو په جګړو کې د یوې کورنۍ اووه تنه غړي وژل شوي، او پاکستان وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یمن د کړکېچ د اورۍ لپاره د سعودي په مشوره هڅې چټکې کړي. بشپړ خبرونه: افغان حکومت وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د دفاع وزارت څوکۍ ته د یو شخص د نومولو پر سر د نظر اختلاف حل شوی، او د دفاع نوی کاندید وزیر به ډیر ژر ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. د ارګوایان اجمل عباید عابدي ازادۍ راډیو ته وویل د ګډ کار پر مهال دا ډول د نظر اختلاف عادي مسله ده. ښاغلي عابدي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر لپاره په پریکړو کې اجماع او ملي ګټې مهمې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. راپورونه وایي د کاپیسا ولایت په تګاب او السای ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او د دوی د مخالفو وسلوالو ترمنځ وروستیو جګړو کې د یوې کورنۍ اووه تنه وژل شوي. امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته په السای ولسوالۍ کې د درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي، خو د تګاب ولسوالۍ د قورغل سیمې اوسیدونکي وایي دغلته پر یوه کور د توغندي د لګېدو په پیښه کې د یوه کورنۍ اووه غړي وژل شوي. د سیمې یوه اوسیدونکي ادعا وکړه چې په دې کور کې لګېدلی راکټ د ملي اردو لخوا توغول شوی و.
راکټ اثرت اردو خورده د یک پامیل مرمی خورده و 10 نفر په ټولو سیاسر و یا شهید شده.
خود کاپیسا امنیتي چارواکو په دې جګړو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر رد کړی. د حکومت د رسنیو مرکز وایي په هیواد کې له روانو شرایطو څخه باید د سولې د ټینګښت په ګټه کار واخیستل شي. د دې مرکز مشر صفت الله ساپی پرون په یوه غونډه کې چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه جوړه شوې و، وویل د هیواد روان حالات تر بل هر وخت زیات سولې ته مساعد دي. ښاغلي ساپی زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین هم اوس په دې پوه شوي چې جګړه د حل لاره نه ده. که څه هم ناتایید شوي راپورونه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوه ځلې په دوبۍ کې مقدماتي خبرې شوي، خو د دې بهیر د پیل په اړه تروسه رسمن څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې ټینګښت د حکومت مکلفیت بولي او وایي چې د ټینګښت لپاره یې باید هر اړخیزې هڅې وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د یمن د کړکېچ د اوري لپاره به ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړي. نواز شریف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د خلیج هیوادونو پر پاکستان له دې کبله انتقادونه وکړل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره له پوځي مرستې ډډه وکړه. پرون د پاکستان صدر اعظم په یوه وینا کې وویل پاکستان به په راتلونکو څو ورځو کې د یمن د کړکېچ د اوري لپاره د سعودي عربستان سره په مشوره کې ډیپلوماتیکې هڅې تیزی کړي. د پاکستان پارلمان تیرونی د ریاض هغه غوښتنه رد کړه چې له پاکستان څخه په یمن کې د پوځي وسایلو او سرتیرو په برخه کې کړې وه، او په نورو ډیپلوماتیکو هڅو یې ټینګار وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې پر ایران د اس 300 ډوله توغندیو پر خرڅلاو لګېدلی بندیز لرې کیږي. د روسیې پر دې اقدام د امریکا متحدو ایالاتو او اسرائیلو انتقاد کړی. روسیې په 2010 کال کې د لویدیز د فشار په نتیجه کې ایران ته د اس 300 توغندیو د سپارلو څخه ډډه وکړه، او د دې قرارداد او د دې معاملې قرارداد فسخه کړ. د هیواد هغه وخت دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې پر تهران یې د اټومي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک ملاتړ وکړ. د ایران دولتي خبري اژانس اسنا د ایران د دفاع د وزیر حسین دهقان له قوله د مسکو د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د سیمې د دوامدار امنیت لپاره مهمه بللې ده. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری هرف په واشنگټن کې د مسکو پر دې اقدام انتقاد وکړ. سپینې مانۍ ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه خپل اعتراض روسیې ته څرګند کړی. د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیز انبار ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې پلي ځواکونه په داسې حال کې چې پوځي الوتکو یې ملاتړ کاوه پرون د انبار ولایت د مرکز رامادي په شمال کې پراته بوفراج ښار ته ننوتل. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش 14 وسلوال وژل شوي. د جنوبي رامادي ښار په حوز او شاوخوا ولسوالیو کې هم د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د راپورونو له مخې عراقي پوځ په دې ځای کې د داعش 3 وسلوال په یوه کمین کې ووژل. همداراز د رمادي په لویدیز کې د پوځ په عملیاتو کې 11 وسلوال وژل شوي. دا پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې صدراعظم حیدر الوادی د عراق پوځ ته د انبار ولایت د بیرته نیولو امر وکړ. پر دې ولایت چې اکثر اوسیدونکي یې سنی مسلمانان دي داعش ډلې ولکه ټینګه کړې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ وکچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14 اسمان، لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 14 اسمان، ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9 اسمان، ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14 اسمان، وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14 اسمان، وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 14 اسمان، ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اسمان، وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14 اسمان، لمر.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. د جمهوری ریاست ویاند وایي چې دفاع وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف لمنځه تللی. په پام کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر نن کابل ته ولاړ شي او له افغانستان سره د دې ایالت او د پاکستان پر اړیکو خبرې وکړي.
سفر او مقصد هم دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دیني معنی دي دا ختم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلق جوړ شي.
ایران وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د تروریزم پر ضد ګډو عملیاتو ته چمتو دی. او نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی د حلبی ډول د ناول لیکوال جرمنی ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د دفاع وزیر څوکۍ ته د یو شخص د کاندیدولو په اړه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف حل شوی او ډېر ژر به د دفاع وزارت څوکۍ ته یو وړ کس کاندید شي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وایي د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره به ولسمشر د ملي اجماع او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د یو کس د معرفي کولو پریکړه وکړي. د اجمل آند په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د نوي افغان حکومت د کار د پایل راهیسې تر وو میاشتو زیاتې ووتې، خو د نورو تشو څوکیو تر څنګ د دې هیواد پر یوه مهمه څوکۍ د دفاع وزارت لا هم څوک نه دی ټاکل شوی او چارې د سرپرست لخوا سنبالیږي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملي یووالي د حکومت دوه مشران ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دفاع د وزارت او همدارنګه د لوی درستي څوکیو ته د اشخاصو په معرفي کولو کې خپلو کې اختلاف لري. خو اوس د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عابدي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ په دې اړه اختلافات حل شوي. ښاغلی عابدي وایي کله چې تاسو ګډ کار کوئ پکې د نظرونو ترمنځ توپیر یوه عادي چاره ده. د نظر دا اختلاف اوس حل شوی او کومه ستونزه نه ده پاتې. ښاغلی عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دفاع وزارت څوکۍ ته به ولسمشر د دوو اصلونو پر بنسټ یو څوک وټاکي. نوموړي دا معیارونه داسې په ګوته کړل:
تمام تصامیم رئیس جمهور به اساس دو اصل صورت میگیره. اصل اول
دا ولسمشر ټول پریکړه د دوو اصلونو پر بنسټ کیږي. لومړی اصل اجماع ده. دا ولسمشر هر پریکړه داسې کیږي چې غواړي پری یو اجماع او یو کلی سلا ووسی. او دویم اصل ملي ګټې او د افغانستان د خلکو ګټې دي. دا مهال موږ د یو اجماع درامنځته کېدو په حال کې یو. کله چې دا دواړه اصلونه باوري شول د دفاع نوی وزیر به ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. دا ارګویاندا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ریپورټونه ویل ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د وسلوالو ځواکونو د نوې لوی درسي د ټاکلو پر سر خپلو کې اختلاف لري. د ځینو سرچینو په وینا عبدالله عبدالله غوښتل چې اتق الله بریالی د لوی درسي په دنده وټاکل شي. ولسمشر ټینګار کوي چې دا څوکۍ د جنرال قدم شاته چې د بدخشان ولایت څخه دی ورکړل شي. اجمل عبید عابدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف هومره ډیر نه دی او زر به د دفاع وزارت د کاندید اعلان ته لار هواره شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړ شي. پرویز خټک بل افغان چارواکو سره د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا او افغان حکومت ترمنځ پر اړیکو او تجارتي او ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي. د سیاسي چارو کارپو او خبریال شمیم شاهد چې کابل ته د پرویز خټک په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره ملګری دی وایي دا سفر د خیبر پښتونخوا او افغانستان ترمنځ د اړیکو لپاره خورا مهم دی. کابل ته د پرویز خټک د سفر په اړه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال زبیح الله شفق دا راپور برابر کړی.
ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ به یو جګپوړی پاکستاني پلاوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان پایتخت کابل ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره به وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند شکیب مستغنی په خبره دغه پلاوی به له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو جګپوړو افغان چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په پراختیا، د ترانزیټي مسایلو د اواري او یو شمېر نورو دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیل پوځي او ملکی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. په همدې موده کې سلور ځله د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحل شریف او د استخباراتو مشر رضوان اختر له کابل لیدنه کړې او نږدې درې میاشتې مخکې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو یو پلاوی هم کابل ته تللی و. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د پرویز خټک سفر له پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت سره د افغان دولت د اړیکو لپاره مهم ارزوي او په دې باور دي چې ښایي ښې نتیجې به ولري. د سیاسي چارو څارونکي او خبریال شمیم شاهد چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د کابل په سفر کې ملګری دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه سفر په اړه وویل:
سفر مقصد دا دی چې افغانانو زیات دارومدار هغه په خیبر پښتونخوا دی، دلته کې هغه ډېر زیات جدي معنی دي. نو دا هغه راغوښتي دي چې هغوی ته د افغانستان او د افغانستان د حالاتو په باره کې خبرې وکړي چې هلته کوم مشکلات دي او دلته کې چې کوم افغانان نشته دي چې د هغوی مشکلات حل شي. که تاسو وګورئ نو زما دا خبره چې په تاریخ کې پړومبي ځل باندې د دې صوبې وزیرانه چې کوم دی هغه باقاعده افغانستان ته غوښتل شوی دی خبرې کړي به کوي. نو زما دا خیال چې د دې سفر مقصد هم دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دیني معنی دي دا ختم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلق جوړ شي.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت لر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی او تر دې دمه د افغان ولسمشر په ګډون د افغانستان د سوداګرۍ او کډوالو چارو وزیرانو او دغه راز د ملي شورا هیئتونو اسلام آباد ته سفرونه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان حکومت هم له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا ترڅنګ د دې هیواد د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې او دایې منلی چې خاوره به نور د افغان طالبانو لپاره پناه ځای نه وي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اورېدونکو د همدې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو دا وخت د سهار 9:00 او 15 دقیقې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان حکومت وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د دفاع وزارت څوکۍ ته د یو کس د نومولو پر سر د نظر اختلاف حل شوی او د دفاع نوی کاندید وزیر به ډیر ژر ولسی جرګې ته معرفي شي. راپورونه وایي چې د کاپیسا ولایت په تګاب او الاسای ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په وروستیو جګړو کې د یوې کورنۍ 9 تنه وژل شوي دي. د حکومت د رسنیو مرکز وایي په هیواد کې له روانو شرایطو څخه باید د سولې د ټینګښت په ګټه کار واخیستل شي. د دې مرکز مشر صفت الله ساپی په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د هیواد روان حالات تر بل هر وخت زیات سولې ته مساعد دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د یمن د کړکیچ د اواري لپاره به ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې پر ایران د S-300 ډوله توغندیو پر خرڅلاو لګېدلی بندیز لرې کیږي. د روسیې پر دې اقدام د امریکا متحدو ایالاتو او اسرائیلو انتقاد کړی. او د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیز انبار ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته د لویدیز ورځپاڼو ته کتنه فرشتې جلال زئی کړي.
له واشنگتن خبریدونکې ورځپاڼه د هیل د امریکا د دفاع وزارت د حقوقي سلاکار سټیفن پرستل په حواله لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي ماموریت د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورسید، خو دا هیواد لا هم په افغانستان کې په وسلواله جګړه کې ښکیل دی. د ورځپاڼې د جګړې له ډګره د امریکایي عسکرو یو شمېر عکسونه هم خپره کړي او د پرستل په وینا لیکي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس امریکا په افغانستان کې د القاعده او وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت د ستر حقوقي مشاور سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کم شوی او ماموریت محدود شوی، خو دښمنۍ لا هم روانې دي. سټیفن پرستل په افغانستان کې د امریکا عملیات مهم بللي او وایي چې دښمنۍ مقاومت جاري ساتلی دی. د هیل لیکي دا خبرې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان سره په تضاد کې دي چې ویلي وو د افغانستان د ماموریت د پای ته رسیدو سره د هیواد تر ټولو اوږده جګړه مسؤولانه پای ته ورسیده. ګارډین ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې یو افغان ته چې پخوا د وسلوالو طالبانو د یو قومندان شخصي باډیګارد و د سیاسي پناه په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې په بریتانیا کې د کډوالو د یوې محکمې قاضي د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت پریکړه رد کړه او دغه افغان ته یې د انساني ارزښتونو پر اساس سیاسي پناه منظور کړه. د دې سړي هویت پټ ساتل شوی دی. د افغان چې د 2 کلن دی ویلي چې د کندهار د یوه والد زوی د قتل په تور یې 4 کاله بند هم تیر کړی دی. دی له زندانه تر تېښتې وروسته څه موده پټ و او بیا بریتانیا ته تښتېدلی دی. د افغان قاضي ته ویلي چې پلار یې مجبور شوی و چې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای سي او دی د خپل پلار د امنیت په خاطر د هغه ساتونکی و. د بریتانیا بلې ورځپاڼې انډیپندنت د هرات په یوه ښوونځي کې د زده کوونکو د مسمومیدو په اړه مقاله خپره کړې او د چارواکو په حواله لیکلي چې شایي افراطي ډلې په دې کې لاس لري. ورځپاڼه لیکي نږدې 100 زده کوونکي چې شورنخود یې خوړلي وو د نس د شدید درد له امله روغتون ته ولېږدول شول. ګارډین وایي هغه سړی چې پر دې زده کوونکو یې شورنخود خرڅ کړي وو نیول سوی او دا چې په هرات کې چارواکو د پیژې په اړه څېړنې پیل کړي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ایران حکومت وایي چمتو دی چې د پاکستان او افغانستان سره د تروریزم پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي تهران چمتو دی چې د پاکستان او افغانستان په خاوره کې دننه د تروریزم پر ضد عملیات وکړي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د داعش په نوم د وسلوالې ډلې د راپورته کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په نړیوالو رسنیو کې په دې اړه د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ اجمل اند نور جزئیات اوروي.
ایران وایي چمتو ده چې د افغانستان او پاکستان سره په ګډه په دې دوه هیوادونو کې د تروریزم پر ضد عملیات وکړي. دا ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزا رحمانی فضلی پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل دوی کولای شي چې د افغانستان او پاکستان سره یو لړګټ پوځي عملیات د تروریزم د ځپلو لپاره ترسره کړي. فضلی وویل سره له دې چې تهران په خپله له کومې جدي امنیتي ستونزې سره نه دی مخ، خو کله ناکله د هغه تشو له وجې چې د افغانستان او پاکستان لوري ته د پولو په کنټرول کې شته په ایران کې هم ورانکاری ترسره کیږي. دا ایران د کورنیو چارو وزیر دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان سره د دې هیواد په سرحدي سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې د ایراني ځواکونو خلاف بریدونه کوي. په دا ډول یو تازه برید کې د تیرې سې شنبې په ورځ د جیش العدل په نوم وسلوالې ډلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په جنوب ختیځه برخه کې و ایراني سرتیري ووژل. دا سیمه له پاکستان سره په پوله پراته ده. ایران په عراق کې د هغه شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جنګیږي، او په افغانستان کې هم د داعش د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو په اړه د هیواد خپل اندېښنه په ډاګه کړي. سره له دې چې افغان چارواکي د داعش ګواښ ډېر د پام وړ نه بولي، خو رپورټونه وایي د داعش وسلواله ډله د کابل په شاوخوا او ځینو ولایتونو کې فعاله ده او آن روزنیز مرکزونه یې فعال کړي. په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان لوري ته یو شمېر سیمه ییزو چارواکو او ځینو سیاسي کړیو وخت نا وخت پر ایران تور پورې کړی چې د افغان حکومت د یو شمېر وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي. خدا چې اوس ولې غواړي د افغانستان سره په ګډه د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي، ښایي سبب یې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې په اړه د تهران د چارواکو اندېښنې وي.
قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر گراس پرون په حق ورسید. خو له هغه مخکې په سیمه ایزو مسایلو کې پاتې کیږو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د یمن د شخړې د سیاسي حل لپاره به د سعودي عربستان په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو له چارواکو سره تماس ونیسي. شریف په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د قانوني حکومت پر زول غندلی او دا یو بد مثال او سیمه ایز ګواښ بللی. نواز شریف دا څرګندونې تیر ماښام د خپلې کابینې د وزیرانو او د پاکستاني پوځ له مشر سره د یمن پر حالاتو له یوې بیړنۍ مشورتي غونډې وروسته وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د یمن د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی او وایي چې حکومت باید دغه شخړې د سیاسي حل لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې لا پیاوړې کړي او په دې لړ کې به د سعودي عربستان او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو چارواکو سره وغږیږي. نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی، د اړتیا پر مهال به سره اوږه پر اوږه ولاړ وي او د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع به کوي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ماښام د خپلې کابینې له یو شمېر وزیرانو او همدارز د پاکستاني پوځ له مشر سره د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت تر مشورتي غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د هیواد پارلمان د روانې میاشت په لسمه نیټه په غوس اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له حکومت یې غوښتل چې د یمن په جګړه کې د بېطرفه پاتې شي او د شخړې د سیاسي حل لپاره د هلې ځلې وکړي. دغه پارلمان دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په روان پوځي کمپاین کې د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. که هم نواز شریف په خپلې وینا کې د یمن په جګړه کې د ګډون په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د یمن شخړې د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړي په یمن کې د حوثیانو لخوا د قانوني حکومت پر زوال اوغندل او وی ویل دی وایي پاکستان په یمن کې د حوثیانو او نورو غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت پر زوال په کلکه غندي او په دې هیواد کې د بشري وضعیت په خرابوالي ژور اندېښنه لري. موږ په جګړه کې پر ښکېلو خوا غږ کوو چې په یمن کې د سولې لپاره دی ژر تر ژره له خبرو اترو کار واخلي. په دې لړ کې موږ په دې باور یو چې په یمن کې به د ولسمشر هادي حکومت بیرته جوړول په دې هیواد کې د سولې لپاره تر ټولو مهم کام وي. نواز شریف همداراز وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته ویلي چې هیواد د حوثیان خبرو اترو ته چمتو کولو کې خپل رول لوبوي. دی وایي ما پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي جواد ظریف د سفر پر مهال هغه ته وویل چې په یمن کې د حوثیانو لخوا د قانوني حکومت پر زول یو بد مثال وړاندې کړی او ښایي دا ګام ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړي. ما نوموړی وهڅاوه چې حوثیان خبرو اترو ته حاضر کړي او په دې لړ کې خپل رول لوبوي. د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د سیاسي او پوځي چارواکو بیړنۍ غونډه تر هغې وروسته راوبلله چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په پریکړې سخت غبرګون وښود او ویې ویل چې د اسلام آباد دا ډول ناڅرګند دریځ به پاکستان ته په لوی قیمت تمام شي. که څه هم نواز شریف د عرب اماراتو د وزیر پر څرګندونو تبصره ونه کړه، خو ویې ویل چې د یمن په اړه د پاکستاني پارلمان پریکړه لیک ناسم تعبیر شوی، پاکستان دوست هیوادونه نه هېروي بلکې د اړتیا پر مهال بور سره اوږه په اوږه ودرېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر گراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې گراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې ساور کړه. گراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسی فعال هم و او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمني ادبیاتو ته یې نوې ساه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز ته. ګونتر گراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د گراس په نامتو آثارو کې یو د حلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور آثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې گراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندی کړې او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د حلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یوه درې کلن ماشوم له خولې بیانیږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نه شي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو حلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې حلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د گراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې یې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر گراس په 1940 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د گراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د گراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې گراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې گراس یو ستر هیوادوال و او مړینې یې سخت خواشینی کړی.
نومه سردار خان ده. شین مګ وکنه د دې به یو رقم تک تور وری راتنه تندی، هغه بیا پسته یا شنه شو یا به تور شو یا به خړ واوته. په تور شپه کې به م داوري ما پیژاند چې دا دغه میګه دا دغه بوټي میګه دا دغه مونډي میګه دا دغه شتې دا دغه وګوره ده. یا به دې ګونډای کوګو یا به ګونډای نیغو یا به مونډای نه وکنه، یو نه خنه یو نه خبر پکې هغه به ما سې کړه وا. بیا به چې دولت شلو ټیم راغی دلته به کېږدی ولاړو، دلته به م د اوښانو موړې کېښودې. دی باندې بم بیا پړای واچاو پړای بم واچاو خو بیا وسه کم لمسای بم په دیغه واچاو پړی باندې بیا به یو کس هغه ته ناستو هغه به نیولې یو به دی ته راتلې یو به ما ته راتله کنه هلته به موږ ورته ناستو لشلې به مېږه
د نظافتو پاکي باندې اوس لږ راته وغږېږه څومره یې په نظر کې نیسئ
اوس که یو ویښته په شیدو کې څوک یې نه خوري دغه زیاتره ناروغي د دغو نوکان نه پیدا کېږي دا ګوره ما ته کړې ډوډۍ کې چې ته دا لاس کته کې کنه نو دا د ستا خولې ته راځي باید چې دا نوک که د نري او که د ښځې چې د سره پرې نه دي ښه ده
ته چې کله په ډاک کې رامات سره یې کنه او زړه دې په تنګ سي بیا څه کوې
لنډۍ وایي ښې کوچانۍ غړانګې کوي وایي زړګی ساتلی په کار نه ده چیرته میان که چې غمجان ګرځي مینه
له دې خبرو سره قدر مناوریدونکو د دې خبرو مجله پای ته ورسیدو لته سو مننه چې د خبرونه مو واوریده خو زمونږ خبرونه دوام لري ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر او ورځې دیونه خبريږي پراتلونکو نیم ساعت کې یو بل خبري مجله لرو چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي سرور صاحب د تاسو د هم مایکروفون او د هم اوریدونکو مهرباني
تکل صاحب تشکر از شما ساعت 7:30 دقیقه صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز حکومت افغانستان میگوید تفاوت نظرهای موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقرر شخص در سمت وزارت دفاع حل شده و نامزد وزیر دفاع به زودی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد دوستان عزیز گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 25 حمل و 14 اپریل داریم ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت در اثر درگیری‌های اخیر در ولایت کاپیسا 7 عضو یک خانواده کشته و 3 سرباز زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش‌های دیپلماتیک جهت حل بحران یمن را شدت می‌بخشد. رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان ممنوعیت سپردن سیستم دافع هوای S-300 به ایران را لغو کرد و وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه با هم توافق کردند که دور کردن اسلحه بیشتر از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین ادامه داده شود. تفصیل اخبار در اثر درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی‌های تگاب و علسای ولایت کاپیسا 7 عضو یک خانواده کشته شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، مقامات امنیتی زخمی شدن 3 سرباز افغان در ولسوالی علسای را تایید کردند ولی باشندگان منطقه قورغل ولسوالی تگاب از کشته شدن 7 عضو یک خانواده در اثر اصابت مرمی هاون در بر یک منزل خبر می‌دهند.
راکت از طرف اردو خورده د یک فامیل مرمی خورده و 7 نفر به طور سیاسر و یا شهید شده
قابل ذکر است که مقامات امنیتی کاپیسا وارد شدن تلفات به مردم ملکی را رد کردند. قماندان امنیتی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت در این درگیری ها 4 شورشی طالب کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید تفاوت نظرهای قبلی میان ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه روی تقرر فرد برای وزارت دفاع حل شده و وزیر دفاع جدید به زودی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. اجمل عبید آبیدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تفاوت نظرها در کار مشترک امر معمولی است و این تفاوت نظرها میان دو جانب حل شده و وزیر دفاع جدید به زودی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش‌های دیپلماتیک را به هدف حل بحران یمن شدت می‌بخشد.
پاکستان will intensify its diplomatic efforts.
پاکستان در روزهای آینده تلاش‌های دیپلماتیک خود را با مشوره با رهبری عربستان سعودی برای حل بحران یمن شدت خواهد بخشید. نواز شریف این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که کشورهای عربی خلیج فارس اسلام آباد را به سبب عدم شرکت در کمپاین هوایی بر رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن مورد انتقاد قرار دادند. نواز شریف دیروز گفت احیای حکومت عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن یک گام مهمه برای صلح در این کشور است. اعضای پارلمان پاکستان هفته گذشته خواست ریاض مبنی بر ارسال نیروها و تیارهای جنگی برای جنگ علیه شیعه های حوثی در یمن را رد نموده، خواهان تلاش های بیشتر دیپلماتیک برای حل این معضله شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان را صادر کرد که بر اساس آن ممنوعیت سپردن سیستم دافع هوای S-300 به ایران از میان برداشته می شود. این اقدام مورد انتقاد آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. روسیه پس از اینکه از آخرین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد به ارتباط برنامه اتمی ایران در سال 2010 حمایت کرد، در اثر فشارهای غرب از سپردن سیستم دافع هوای S-300 به ایران دست کشید و قرارداد آن را فسخ کرد. دو هفته قبل از صدور این فرمان رئیس جمهور روسیه، ایران و شش قدرت بزرگ جهان به شمول روسیه و آمریکا یک توافقنامه مقدماتی را با هم امضا کردند که برنامه هسته‌ای ایران را محدود می‌سازد و تحریم‌های بین‌المللی و شده بر این کشور را دور می‌سازد. سایمومن یتیموف رئیس اداره امنیت ملی تاجیکستان اتهام وارد می‌کند که سازمان‌های غیر دولتی امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کنند. او هنگام صحبت دیروز خود با محصلان پوهنتون شهر کولاب گفت تعداد از کشورهای خارجی تحت نام سازمان‌های غیر دولتی از میتودهای استفاده می‌کنند که مخالف منافع ملی تاجیکستان است. او افزود که برای اولین بار در تاجیکستان شماری از خدمات مخفی با سازمان‌های جنایتکار همکاری دارد و آنها پول می دهند تا امنیت تاجیکستان و امنیت مردم تاجیکستان را با گفته وی با تهدید مواجه سازند. وی از کدام کشور یا سازمان خاص نام نبرد. یتیموف این اظهارات را در حال بیان می دارد که بحث ها در کشور همسایه قرقیزستان در مورد یک لایحه قانونی جریان دارد که بر اساس آن سازمان های غیر دولتی که از خارج تمویل می شوند به حیث اجنت های خارجی شناخته شوند. نیروهای امنیتی عراق برای تصرف یک منطقه ولایت غربی انبار از چنگ گروه دولت اسلامی عملیاتی را آغاز کرده است. نیروهای زمینی با حمایت هوایی در منطقه بوفرج در شمال شرق شهر رمادی مرکز انبار دیروز پیشروی نمودند. و وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه با هم توافق کردند که دور کردن اسلحه بیشتر از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین ادامه داده شود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان پس از گفتگو با همتایان خود در برلین اوایل امروز گفت که آنها توافق نمودند که دور کردن اسلحه ثقیل به شمول اسلحه دارای قطر کمتر از 100 میلیمتر، هاوانها، زره‌پوش‌ها و تانک‌ها از خطوط مقدم جبهه ادامه یابد. او گفت که تشکیل 4 گروه کاری برای رسیدگی به مسائل امنیتی، تدویر انتخابات در مناطق زیر تصرف شورشان و تبادله اسیران مورد توافق قرار گرفت. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
با عرض سلام و صبحتان بخیر، وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 14. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. و شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 13.
ساعت 7:38 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید تفاوت نظرهای موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقرر شخص در سمت وزارت دفاع حل شده و نامزد وزیر دفاع به زودی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. مرکز رسانه های حکومت افغانستان میگوید از زمینه فراهم شده برای تحقق صلح در کشور باید استفاده شود. حکومت ایران برای عملیات مشترک ضد تروریسم با افغانستان و پاکستان ابراز آمادگی کرده است و در یک گزارش دیگر میشنوید که صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های خود برای حل بحران یمن را شدت میبخشد. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر مجله در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از باشندگان شور بازار کابل را میشنویم. با ما باشید.
مدرسه یک از باشنده های شور بازار میباشم و یک از دکانداران گودی پران فروشان میباشم.
از شما چقدر وقت میشه که مثلا در کار گودی پران فروشی و گودی پران سازی روی
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تفاوت نظرهای موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقرر شخص به حیث وزیر دفاع کشور حل شده و نامزد وزارت دفاع به زودی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از حل اختلافات در این مورد خبر داد. مقامات حکومت افغانستان پس از آن از حل این اختلافات خبر میدهند که با آغاز فصل بهار و شدت حملات مخالفین در این اواخر به خاطر کندی در تعیین وزیر دفاع کشور سخت مورد انتقاد قرار گرفتند. تفصیل این را که در تقرری در سمت وزیر دفاع کدام اصول مد نظر گرفته شده است از زرغونه منگل میشنوید.
در حالی که بیش از 7 ماه از آغاز کار حکومت وحدت ملی در افغانستان می گذرد، اما هنوز فرد برای کرسی وزارت دفاع افغانستان تعیین نشده است. در گذشته گزارش های منتشر شدند که گویا رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله روی کرسی لویدرستیز با هم جنجال دارند، ولی اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید تفاوت نظرها میان دو جانب حل شدند.
وقت شما کار مسترک انجام میدین تفاوت نظر یک امر معمولیه. این تفاوت نظر فلان حل شدن و خیلی وجود نداره.
عابدی همچنان گفت تصمیم رئیس جمهور در مورد تقرر فرد برای کرسی وزارت دفاع کشور بر اساس 2 اصل گرفته می شود. یک توافق کلی و منافع ملی.
تمام تصمیم رئیس جمهور بر اساس 2 اصل صورت می گیرد. اصل اول اجماع است. تصمیم رئیس جمهور تصمیم گرفته می شود که می خواهد یک اجماع شکل بگیره و یک توافق کلی وجود داشته باشد. و اصل دوم منافع ملی و منفعت مردم افغانستان است. ما فلال در آل شکلگیری اجماع هستیم. وقتی دو مسئله دو حاصل برآورده شد و وزیر دفاع جدید به ولسی جرگه معرفی میشه.
این بیانات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حال ایراد شده است که قبلا گزارش های به نشر رسیده بودند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه بالای تعیین لویدرستیز جدید اختلاف نظر دارند. به گفته منابع رئیس اجرایه با فشاری داشت که جنرال عتیق الله بریالی لویدرستیز تعیین شود، ولی رئیس جمهور تاکید داشت که جنرال قدمشاه این کرسی را اشغال کند. اجمل عابدی در این مورد بر رادیو آزادی گفته بود اختلافات بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه آنقدر بزرگ نیست و راه برای پیشنهاد نامزد وزیر جدید دفاع به زودی هموار می شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مرکز رسانه های حکومت افغانستان می گوید از زمینه های فراهم شده باید برای تحقق صلح در کشور استفاده صورت گیرد. رئیس این مرکز روز دوشنبه در نشست زیر نام افکار عامه و فرایند صلح در افغانستان گفت حالات فعلی نشان می دهد که زمینه بیشتر از هر زمان دیگر برای تأمین صلح در افغانستان مهیا شده است. سحر لیبال با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مرکز رسانه های حکومت بدین باور است که حالا وقت آن فرا رسیده که برای تحقق صلح از وضعیت موجود نهایت استفاده شود. صفت الله صافی رئیس این مرکز روز دوشنبه در نشست زیر نام افکار عامه و فرایند صلح در افغانستان گفت به نظر می رسد که مخالفان مصالح هم معتقد شدند که جنگ راه حل نیست. با گفته آقای صافی نظر همه طرف ها نسبت به مذاکرات صلح مثبت است. وی گفت بیشتر از هر زمان دیگر اکنون برای تامین صلح در افغانستان محیط مناسب ایجاد شده است.
سیاسی مخالفین هم تر یو ځای پورې بد در کړی وی چې جګړه ده.
مخالفان مصالح هم نسبتاً درک کردند که جنگ راه حل نیست، بلکه اختلافات باید از راه مذاکره و مفاهمه حل گردد. بیشتر آگاهان بدین باورند که برای تامین صلح در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر زمینه فراهم شده است که باید از حالات مناسب موجود برای تحقق صلح کار گرفته شود.
نون اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی حکومت پاکستان از طالبان مصالح خواست تا با حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را آغاز کنند و هشدار داد که آنان دیگر نمیتوانند به خاطر ناامن ساختن افغانستان از خاک آن کشور استفاده کنند. در این حال کشورهای منطقه از جمله عربستان، چین، ترکیه و برخی کشورهای دیگر آمادگی نشان دادند که با پروسه صلح افغانستان همکاری میکنند. قرار بود مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان مصالح در ماه گذشته میلادی آغاز شود که چنین نشد، اما گفته می شود که دو دور گفتگوهای ابتدایی غیر رسمی تا کنون در این مورد صورت گرفته است. در این میان شورای عالی صلح افغانستان می گوید که صلح مکلفیت حکومت است و باید برای تامین آن تلاش همه جانبه صورت بگیرد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا که در نشست افکار عامه و فرایند صلح در افغانستان حضور داشت گفت باید حکومت در این خصوص ابتکار را به دست داشته باشد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در اثر درگیری‌های اخیر در ولایت کاپیسا 7 عضو یک خانواده کشته و 3 سرباز زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش‌های دیپلماتیک جهت حل بحران یمن را شدت می‌بخشد. رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان ممنوعیت سپردن سیستم دافع هوای S-300 به ایران را لغو کرد. نیروهای امنیتی عراق برای تصرف یک منطقه ولایت غربی انبار از چنگ گروه دولت اسلامی عملیات را آغاز کردند. و وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه با هم توافق کردند که دور کردن اسلحه بیشتر از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین ادامه داده شود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. روزنامه دیهیل از قول مشاور حقوقی وزارت دفاع آمریکا می نویسد با اینکه واشنگتن در ماه دسامبر گذشته پایان مأموریت حربی خود در افغانستان را اعلان کرد، آمریکا هنوز هم درگیر یک نزاع مسلحانه در افغانستان است. روزنامه زیر این عنوان عکس چند عسکر آمریکایی را در یک ساحه جنگ در افغانستان نشر کرده است. دیهیل از قول استیفن پریستول نوشته که طبق قانون بین المللی آمریکا در برابر شورشان طالب، القاعده و دیگر نیروهای وابسته به آن در افغانستان در حالت جنگ قرار دارد. او گفته است هرچند حضور آمریکا در افغانستان کاهش یافته و مأموریت آن محدود شده، ولی واقعیت این است که دشمنی فعالانه ادامه دارد. مشاور حقوقی ارشد وزارت دفاع آمریکا می افزاید عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان مهم بوده است، خلاصه اینکه دشمن از مقاومت دست نکشیده و خشونت مسلحانه قابل ملاحظه ادامه دارد. روزنامه دیهل در تبصره خود بر اظهارات مشاور حقوقی وزارت دفاع آمریکا می نویسد که سخنان وی با اعلان ماه دسامبر گذشته رئیس جمهور آمریکا تناقض دارد که گفته بود مأموریت حربی در افغانستان خاتمه می یابد و طولانی ترین جنگ خارجی در تاریخ آمریکا به یک پایان مسئولانه خود می رسد. در حالی که روزنامه دی هل اظهارات مشاور حقوقی وزارت دفاع آمریکا درباره وضعیت افغانستان را نشر کرده است، روزنامه برتانوی گاردین در یک مطلب درباره افغانستان در یک عنوان درشت می نویسد به یک نفری که در گذشته محافظ شخصی یک تن از قماندانان طالبان در افغانستان بوده، بنا بر دلایل انسانی در برتانیا پناه داده شده است. روزنامه می نویسد که قاضی امور مهاجرت فیصله وزیر داخله برتانیا را که درخواستی پناهجویی این نفر را رد کرده بود لغو کرد. هویت این شخص پنهان نگه داشته شده و به حروف S-A-K-A به وی اشاره شده است. این مرد 32 ساله ادعا کرده است که پس از اتهام به قتل یکی از پسران والی قندهار 4 سال را در محبس این ولایت سپری کرده است. پس از فرار از محبس پنهان به سر برده تا اینکه رای خود را به سوی برتانیا گشوده است. او ادعا کرده که پدرش مجبور ساخته شد که به طالبان بپیوندد و قماندانی 65 نفر را عهده‌دار شود و چون خودش نگران امنیت پدر خود بود از وی محافظت میکرد. او به محکمه گفته بعد از این که دید که یکی از رهبران طالبان یک نفر را به اتهام جاسوسی سر میبرد، پدر او طالبان را ترک گفت. اما دی ایندیپندنت، روزنامه دیگر برتانوی، به حادثه روز شنبه مسموم شدن شاگردان یک مکتب در هرات پرداخته است. روزنامه می نویسد که در حدود 100 شاگرد پس از خوردن شورنخود که گمان می رود مسموم شده بود به شفاخانه انتقال داده شدند. روزنامه از قبل مقامات می نویسد که امکان دارد دهشت افغانان در این حادثه دست داشته باشند. The Independent می نویسد که این شاگردان شکم دردی داشتند و کسی که شورنخود را به آنها فروخته بود دستگیر شده است و مقامات برای معلوم کردن این که امکان دارد شورنخود قصداً مسموم شده باشد تحقیقات آغاز کردند.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام دنبال کرده می توانید و به تعقیب آن نشرات رادیو آشنا از 7 شام تا 7 صبح ادامه می یابد. برمیگردیم به گزارش های مجله. حکومت ایران برای عملیات مشترک ضد تروریسم با افغانستان و پاکستان آمادگی نشان داده است. وزیر داخلی ایران میگوید تهران آماده است چنین عملیات را در داخل خاک افغانستان و پاکستان انجام دهد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
ایران میگوید آماده است عملیات های ضد تروریسم را با افغانستان و پاکستان انجام دهد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران دیروز در تهران به خبرنگاران گفت ایران آماده است عملیات های مشترک ضد تروریسم را علیه تروریستان در افغانستان و پاکستان در داخل خاک این دو کشور انجام دهد. فضلی افزود با وجود آن که تهران خود با کدام مشکل جدی امنیتی مواجه نیست، ولی گاهگاه به سبب نواقصی که در بخش کنترل در افغانستان و پاکستان موجودند، خرابکاری های در ایران رخ داده است. این بیانات وزیر داخلی ایران در حال صورت می گیرد که در چند ماه گذشته گروه های مسلح چندین حمله را علیه نیروهای ایرانی در امتداد سرحداتش با پاکستان و افغانستان انجام دادند. در تازه ترین چنین حملات گروه تندرو جیش العدل به روز سه‌شنبه گذشته 7 محافظ سرحدی ایران را در منطقه جنوب شرقی سیستان بلوچستان در سرحد با پاکستان کشتند. ملیشه‌های شیعه حمایت شده از سوی ایران نیروهای عراقی را در مبارزه‌شان علیه گروه دولت اسلامی در عراق کمک می‌کنند و ایران یکی از جمله چندین کشور است که نگرانیشان را در مورد حضور و گسترش داعش در افغانستان ابراز داشتند. با وجود آن که مقامات افغان تهدید داعش در افغانستان را ناچیز می خوانند، ولی گزارش های منتشر شدند که این گروه در اطراف کابل فعال است و حتی مراکز آموزشی هم دارد. کارشناسان امور نظامی می گویند قبل از آن که داعش به یک تهدید جدی در افغانستان مبدل شود، حکومت این کشور باید این مشکل را جدی گرفته و این گروه را در داخل افغانستان در نطفه خون صاب سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پس از اینکه کشورهای عربی خلیج فارس پاکستان را به سبب عدم شرکت در کمپاین هوایی بر رهبری عربستان سعودی در یمن مورد انتقاد قرار دادند، صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش‌های دیپلماتیک را به هدف حل بحران یمن شدت می‌بخشد. این در حالی است که یک مقام ارشد حکومت عربستان سعودی به هدف جلب حمایت پاکستان در جنگ علیه حوثی‌های یمن روز یکشنبه وارد پاکستان شد و گفت که ریاض و اسلام آباد روابط نیرومند با هم دارند و تصمیم پارلمان پاکستان مبنی بر عدم اشتراک در جنگ یمن یک مسئله داخلی پاکستان است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های دیپلماتیک را به هدف حل بحران یمن شدت میبخشد. این بیانات شریف بعد از آن ایراد شد که کشورهای خلیج پاکستان را به سبب عدم پیوستن به کمپاین هوایی بر رهبری عربستان سعودی علیه حوثی های یمن مورد انتقاد قرار دادند. اعضای پارلمان پاکستان هفته گذشته خواست ریاض مبنی بر ارسال نیروها و تیاره‌های جنگی پاکستان برای مبارزه علیه حوثی های حمایت شده سوی ایران را رد نموده و خواهان تلاش های بیشتر دیپلماتیک برای حل معضله یمن شدند. نواز شریف دیروز گفت احیای دوباره حکومت عبدربو المنصور رئیس جمهوری یمن یک گام مهم برای سال در آن کشور است.
We have already intensified contacts with Saudi Arabia.
وی میگوید ما قبلا تماس ها با عربستان سعودی را برای نظارت از میدان جنگ و تهدیدات احتمالی در مقابل امنیت و تمامیت ارضی شایی عربستان سعودی شدت بخشیده ایم. ما معتقدیم که احیای دوباره حکومت رئیس جمهور عبدربو منصور عادی یک قدم مهم به سوی برقراری از صلح در یمن خواهد بود. رئیس جمهوری یمن منصور عادی ماه گذشته به عربستان سعودی فرار نموده و خواهان عملیات های هوایی سعودی علیه ملیشه های حوثی شد که بخش های بزرگ از یمن را تحت کنترل خود در آورده اند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان همچنان از ایران خواسته است از نفوذش استفاده نموده و شیعه های حوثی را به میز مذاکره وادارد. نواز شریف هفته گذشته با وزیر خارجه ایران که از اسلام آباد دیدن می کرد گفتگو نموده و روی بحران یمن بحث‌های مفصله داشت. از سوی دیگر چند روز پس از آن که پارلمان پاکستان درخواست کمک نظامی با عربستان سعودی را رد کرد، سالی بن عبدالعزیز وزیر امور دینی عربستان سعودی وارد پاکستان شده است. وزیر امور دینی عربستان دیروز حین ورودش به اسلام آباد گفت پاکستان و عربستان روابط مستحکم دارند و تصمیم پارلمان پاکستان یک مسئله داخلی بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گونتر گراس یکی از برندگان جایزه نوبل در بخش ادبیات به سن 87 سالگی درگذشت. گراس این جایزه را در سال 1999 میلادی به دست آورده بود. تفصیل بیشتر را از همکارم ستاره فروغ میشنویم.
گونتر گراس از نویسنده های مطرح آلمان به حساب می آمد. ناشر مطالب وی در صفحه تویترش نوشت که گراس به روز دوشنبه در یک شفاخانه در شهر لوبک آلمان چشم از جهان بست. تبل حلبی که در سال 1959 نشر شد، گربه و موش و قدم خاکچنگ از جمله نوشته های گونتر گراس است. گراس برای ترسیم آنچه که کمیته نوبل آن را چهره فراموش شده ی تاریخ خواند، جایزه نوبل را در بخش ادبیات در سال 1999 به دست آورد. این کمیته گفت تبل حلبی که یک ناول زده نازی است، تولد دوباره ناول آلمانی را در قرن 20 معرفی کرد. گراس در بسیاری کارهایش دوره نازی ها و ویرانی جنگ را نمایان ساخته بود. نشر یکی از اشعار وی در سال 2012 تحت عنوان چی باید گفت سبب نزاع و جنجال شد. زیرا او با انتقاد از اسرائیل بخصوص برای داشتن اسلحه اتمی گفته بود که صلح جهان را تهدید می کند. برند ساکسی شاروال شهر لوبک آلمان مرگ گونتر گراس را به این کشور و ادبیات جهان یک ضایعه بزرگ خوانده است. در همین حال فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه جرمنی گفت او با خبر درگذشت گراس عمیقا پریشان شده است. اشتنمایر گراس را یک شهروند عالی توصیف کرده است. گراس در مسائل سیاسی نیز دخیل بود و به خصوص با حزب سوسیال دموکرات ارتباط داشت و یک چهره برجسته در زندگی عامه جرمنی بود. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی در صفحه توییتر خود نوشته است که خبر مرگ گراس خیلی غم انگیز است.
رنگ های
زندگی.
احمد رشاد یک از باشندگان شوربازار میباشم و یک از دکانداران گودی پران فروشان میباشم.
از شما چقدر وقت میشه که مثلا در کار گودی پران فروشی و گودی پران سازی روی آوردن؟ یعنی این کار کسبی پدری است؟ چه قسمت
این کار کسب بابا و بابا کلان ماست که 60 سال 70 سال میشه که ما این کسب میکنیم.
بله، در کار گودی پران بازی چه تغییرات آمده؟
سابق که بود تارای نخی بودک از خود افغانستان بودک، فعلا از پاکستان میاد تار لیلی نست رقم است. سابق که بود همین ماشینی را خود ما شیشه میزنیم که خیلی از پاکستان میاد که این خودش شیش زدگی میباشه.
چرخ ها خورد و کلان از سایزهای مختلف است.
چرخ های سایز کلان خورد داره که از دربگی است تا یک و نیم صد رو پر.
از خوب است یا پلاستی؟
پلاستی رختم چرخ است. یکیش فایبر است، یکی شیشه ایست و یکیش چوبی میباشه. مسئلش از پاکستان میاد که باز فابریکش است جور میکنن.
کار خود گودی پران سازی چقدر مثلا است؟ چقدر گودی پران شروع شده تا چند پارچه است؟
گودی پران از نیم تخته ایست با سه پارچه است، چهار پارچه است، پنج پارچه است، الی هفت پارچه و ده پارچه است. که در پارچش مردم قصد استفاده نمیکنه، نیم تخته ای تا پایین پارچش زیادتر استفاده میکنه.
در پارچه رو چرا توصیه؟
به خاطر بسیار گرنگ است و تار نیست که زورش بکشه، تار نیست که مقاومت داشته باشه توی دوا کش کنه و می خاطر میسکله.
و تار و بانکس گودی پران از کجا میه؟
ایام از پاکستان میه.
نقشایی که در گودی پران مندازن چی نقشایی است؟
نقشایش یکی چشمکی است نزدیکایی که میشه عید مبارک نمیشته میکنن و یکی دیگه رسامی است عکس احمدزای رگان تصویرهای دختر میکشن. پارسا چند فروش نداشت، امسال فضل خدا شکر گودی پران فروشی از ذره رونق یافت نسبت به پارسال. امسال از ذره خوبتر از سودا.
بسیار تشکر، موفق باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت شما خواهم بود. ولی